د خبرونو د لنډیز اوریدو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په کابل کې د متحدو ایالاتونو سفارت وایي د امریکا حکومت چمتو دی چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد اعتراضونو پر مهال د تشدد د پیښو په اړه په تحقیقاتو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د چین بهرنیو چارو وزیر پرون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي روح الله نیک پانن د تکواندو په نړیوال جام سیالیو کې د اسرائیل او لاتویا هیوادونو ته ماتې ورکړه. روح الله نیک پا په درېمه لوبه کې یوازې د درېو نمرو په مقابل کې یعنی شل د درویشتو په وړاندې له برازیلي لوبغاړي ماته وخوړه. د عرب کور جنګیالیو ائتلاف چې د امریکا متحدو ایالاتونو ملاتړ د امریکا د متحدو ایالاتونو ملاتړ ورسره دی. د اسلامي دولت ډلې له خپل اعلان کړي پلازمینې رقه ښار د باندې د القدسیه ښارګوټی نیولی دی. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو نن په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره وګوري. برتانوي چارواکي وایي په دې هېواد کې د هغو لوړو ودانیو شمیر چې له اوره مسؤونی نه دي پیژندل شوي شپېتو ته لوړ شوی دی. دغه ودانۍ په 15 سیمو کې دي.
قدرمن اوریدونکو له لنډو خبرونو سره د پی یو سټوډیو خبری مجله هم پای ته رسیده. درنو اوریدونکو په واته خبرونه کې د زهرو کاروان اونیس پروگرام واوري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو ومنئ. زه اکرام الله اکرامم او د زهرو د کاروان د دیونی په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په روانه خبرونه کې مو بیا هم درته په افغانستان کې د نشئ توکو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په اړه بیلابیل مطالب راټول کړي دي، خو په پیل کې د تیریونی مهمو پیښو ته یو لنډه کتنه لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې معینت وای د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې 2 تنه د 1.5 کیلوګرامو هیروینو په تور نیولې دي. د یاد معینت وایان مهدی کاظمی ازادي راډیو ته وویل نیول شویو کسانو دا مواد د کپسول په شکل د خولې له لارې ګیډې ته تیر کړي او غوښتل یې هندوستان هیواد ته قاچاق کړي، خو له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول. له نیول شویو کسانو څخه د لومړنیو څېړنو په پایله کې له دوی سره د نورو جرمي شریکانو ځای په کابل کې معلوم او د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د مخدره موادو د یادې مافیایي شبکې وطن نور غړي هم ونیول شول. په یو بل پیښه کې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې معینت پولیسو تر 3000 لیټرو زیات الکولي مشروبات چې له پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کېدل په کابل کې کشف او ونیول شول. له مخدره موادو سره د مبارزې معینت ویان مهدي کاظمي ازادي راډیو ته وویل قاچاقوړونکو غوښتل دا مشروبات د اختر په ورځو کې کابل ته انتقال کړي چې د پولیچرخي په دروازه کې د یاد معینت د ځواکونو لوري کشف او ونیول شول. نوموړي زیاته کړه د دې پیښې په تړاو 3 نفر نیولي چې یو یې پاکستانی دی. او روسیه خبردا چې له مسکراتو او مخدراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز مسؤلین وایي چې د 1409 کال د جوزا د میاشتې په اوږدو کې په ټول افغانستان کې په مجموعي ډول د مسکراتو او مخدراتو 1500 پیښو په تړاوي 8 کسان نیولې دي. د یاد مرکز ویان خالد موحد د 5 شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په نیول شویو کسانو کې د عامه خدماتو 4 تنه کارکوونکي، 2 ښځې او 2 تنه د ایران او پاکستان هیواد اتباع هم شامل دي. نوموړي زیاتوي د 1 میاشتې په دې موده کې 10 ښځې د ابتدایي محکمې، 40 قضیې له مخدره موادو او مسکراتو سره د مبارزې د ځانګړي استناب محکمې او 14 نورې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سترې محکمې د عامه دیوان له لوري فیصله شوې دي. بیا هم ستړي مشي، تاسو هم دا شیبه له ازادي راډیو نه د زهرو د کاروان خبرونه اورئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسیون دا کوي چې په هلمند کې د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو په خپلو عملیاتو کې نیول شوي نشئ توکي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې ته نه دي سپارلي. په دې اړه یو ریپورت لرو. بل لور ته د هلمند والی وایي چې د نشئ توکو د تولید لوی مرکزونه په دې ولایت کې موجود دي. په دې اړه له سیمې یو راپور لرو. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتېدل د دې هیواد په اقتصاد ناوړه اغیزه کړې ده. دا چې څنګه دا به په یو راپور کې واورو. وو. د ژوند په چاپیریال د هیروینو یا پودرو د کارخانو د ناوړه اغیز په اړه یو مرکه هم لرو، او د خپرونې په وروستۍ برخه کې یوه ډرامه هم اوریدلی شي چې په ورځنیو معاملو کې تریاک د پیسو په ډول کارول کیږي. راسره پاتې شئ. اوس هم راځو د دې خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او کورنی امنیت کمیسیون رئیس ادا کوي چې په هلمند ولایت کې د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو له لوري سلګونه کیلوګرامه نیول شوي مخدره مواد د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مدیریت ته نه دي سپارل شوي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معینیت ابتدایي معلومات هم دغه موضوع تاییدوي، او د دې ادارې مسؤلین وایي هر هغه څوک چې په دې قضیه کې ښکیل وي جدي قانوني چلند به ورسره وشي. په دې اړه زموږ همکار عبدالله حننزی راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی یې وړاندې کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او کورنی امنیت کمیسیون وایي داسې اسناد او شکایتونه ورته رسیدلي چې د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې له دوو موټرو څخه ترلاسه شوي لسګونه کیلوګرامه مخدره مواد تر نیول کېدو وروسته ورک شوي دي. د دې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه مواد په هلمند کې د 215 میوند قول اردو ځواکونو او ملي امنیت په چوکاټ کې د سنگریان په نوم د ځانګړي قطعې له لورې نیول شوي وو. دی وایي د خلکو د شکایتونو او هلته د کشفي ادارو د معلوماتو له مخې له موټرو څخه ترلاسه شوي مخدره مواد ډیر و، خو اوس یوازې شاوخوا 400 کیلوګرامه د ملي امنیت له ریاست سره موجود دي.
د هلمند ولایت کې د ګریش په ولسوالۍ مربوطه سیمه کې دوه موټره مواد مخدر ګیر شوي وو چې هغه د اردو ملي او د امنیت ملي لخوا ګیر شوي وو. مواد مخدر تر اوسه پورې معینیت ته د مواد مخدر نه دي تسلیم شوي. نو په دې اکله زموږ د کمیسیون څېړنې روانې دي. زه د سفر کوم هلمند ته، او په دې اکله به هلته ګزارش راټول کړم.
هلمند د افغانستان یو له هغو نامنه ولایتونو څخه دی چې د نورو ولایتونو په پرتله په کې د کوکنارو کښت او مخدره موادو تولید کچه لوړه ده. د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې د معلوماتو له مخې په هلمند کې هر کال د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت مخدره مواد تولیدیږي چې د افغانستان د ناخالصو کورنیو تولیداتو 40% جوړوي، او د ځینو راپورونو پر بنسټ له دې پیسو څخه په هلمند کې یو شمېر پوځي او ملکي چارواکي هم ګټه اخلي. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو شرط ازادي راډیو ته ویلي په هلمند کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیس د دې پر ځای چې د نشي موادو پر وړاندې مبارزه وکړي تر ډیره بریده په نورو کارونو په ځانګړي ډول په جګړه کې ښکیل ساتل شوي، او دغه مسولیت نورې ادارې په غیر قانوني ډول مخته وړي. هغه څه چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې معینیت هم ترې وهده مني. هاخوا د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزې معینیت مسولین د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په هلمند کې د ورک شویو نشي موادو موضوع تاییدوي، خو وایي چې د قضیې د څېړلو لپاره یو هیئت هلمند ته استولای څو معلومه شي چې په دې قضیه کې څوک او څه ډول ښکیل دي.
موږ هلمند ته یو هیئت استولای چې ډیر ژر به بیرته کابل ته راشي. که داسې وي چې کوم چا دغه مواد له ځان سره ساتلی وي، او یا یې د نیول شویو کسانو د خوشي کولو په اړه اقدام کړی وي، زه ډاډ در کوم چې دا کسان به ژر تشخیص او د قانون منګولو ته وسپارل شي. موږ په دې اړه ډیر جدي یو.
هڅه موږ د افغانستان دفاع وزارت نظر هم واخلو، خو د دې وزارت ویان دولت وزیري په دې اړه نه خبري وښوده. کات هم لدی مخکې په هلمند ولایت کې د مخدره موادو د سترو کارخانو له منځه وړلو او هلته د ډیر مخدره موادو نیولو راپورونه ورکړل شوي، خو دا ځل ادعا کیږي چې د امنیتي ځواکونو له لورې نیول شوي مخدره مواد تر نیول کېدو وروسته ورک شوي دي. دا چې په دې قضیه کې څوک او څه ډول ښکیل دي دا به وروسته معلومه شي.
وامه اوریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ادا کړی چې په هلمند کې د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو په خپلو عملیاتو کې نیول شوي نشي توکي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې ته نه دي سپارلي. په همدې ولایت کې پاتې کیږو. د هلمند والی وایي د نشي موادو د تولید او قاچاق لوی مرکزونه په هلمند کې دي. د دغه ولایت والی حیات الله حیات هم مني چې په هلمند کې په هغه سیمو کې چې د وسلوالو په ولکه کې دي لوی لوی مرکزونه او د پروسس فابریکې وجود لري، او د ترڅنګ د حکومت د اقداماتو خبره هم کوي. په سیمه کې زموږ همکار الیاس دای په دیاړه دا راپور چمتو کړی دی.
د هلمند پراخه نامنوی سرجخت په غسیمه کې چې د وسلوالو په لاس کې لویږي د نشي توکو کرکله او کاروبار زور اخلي. کته هم په خو یوازې د دیشو ولسوالۍ څخه چې د لشکرګاه په جنوب کې سلګونه کیلومتره لري د پاکستان او ایران سره پر پوله پرته ده د نشي توکو د کاروبار او پروسس راپورونه ورکول کېده، خو اوس ویل کېږي د مخدره موادو د پروسس کاروبار او کچاک تر ټولو لوی مرکزونه د دې ولایت شمالي ولسوالیو ته انتقال شوي دي. د کجکي ولسوال ملا عبدالرزاق مظلوم یار څه موده وړاندې ازادي راډیو ته وویل د یادو توکو تر ټولو لوی مرکزونه او فابریکې د ده د ولسوالۍ په زمینداور او د سنګین په سروان کلا کې موجود دي.
د دو ګوندومره دا غچې ده هغه د ټول طالبان د پنجابیانو د طالبان ګول پنجابیانو ګول درس وکړي ګول د هغه د حکومت لاندې ده او د هغه ستر تولیدونکي ځای دی چې یو سر شپاړس کارخانې دروینو پکښې کې دي او دوه زره دوکانه دروینو پکښې کې دي د کشاکبران پکښې کې دي نو د لوی کندهار ټوله کشاکبران چې دي هر توشي دي هغه ټول سره جوړ شوي دي ښه بلډنګانې جوړ کړي دي ښه ځایونه جوړ کړي مارکیټونه جوړ کړي دي هلته هر څه د میاشت دوه سوه میلیونه کلدار یې مطلق د کارخانو څخه او د کچکبران څخه دا دښمن ده
ویل کېږي د دغه سیمو څخه په ټنونو نشه یي توکي په خاص ډول وچ تریاک او کرسټال د کندهار غورک بیا میوند او د غزای د هلمند ګرمسیر او خانشین ته لېږدول کېږي او د دې لارې د پاکستان ګری جنګل او د ایران زاهدان ته استول کېږي د کجکي ولسوال وایي که چیرې په زمیندور او سروان کلا کې د نشه یي توکو د کاروبار او کاچاک د اوسني روان حالت مخه ونیول سي د حکومت لپاره به په لوی سردرد بدل سي
او دا بیا د افغانستان اسلامي جمهوري دولت ته وایم چې دغه منبع د من څخه ویشي د ګوندومرې دته دغه چې ویشي دا د شپې مل کې هم امنیت راځي په روزګان کې هم امنیت راځي په کندهار کې هم امنیت راځي په کلات کې هم امنیت راځي په پرا کې هم امنیت زه دا وایم چې دغه سرمایه د دښمن د من څخه ویشي چې دا څلور پنځه پنځه ولایتونه ټول په تعامل کې
د هلمند د دیارلس ولسوالیو څخه و د وسلوالو په ولکه کې دي او د پاتو نورو په ډیرو سیمو کې نامنۍ او جنګونه دوام لري د هلمند والي حیات الله حیات وای د یو شمیر نورو عواملو سره سره تر ټولو لویه د وسلوالو سره د نشه یي توکو د قاچاقبرو نقدي او تسلیحاتي مرسته ده هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله که چیرې حکومت د نشه یي توکو د کرکلي کاروبار او قاچاق په وړاندې ودرېږي پر امنیت مثبت اغیز کوي خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه کړي دي شغلی حیات ول یو شمیر فابریکه او مرکزونه د منځ وړي دي
ټول هغه سیمې په ځانګړي ډول په هلمند ولایت کې چې دښمن په لاس کې دي په هغې ځایو کې په پراخه کچه باندې مواد مخدر خرڅېږي د هغو د تولید او د هغو د پروسس فابریکې وجود لري په ځانګړي ډول باندې په مساقله کې په نوزاد کې په سنګین کې په بارامچا او په دغه سیمو کې د دو ډېرو لویو لویو فابریکې وجود لري او د دې پاړوند باندې موږ انشاءالله سا کال ځانګړي پروګرامونه لرو تاسو ته به معلومه وي چې پرو سا کال هم موږ د خپلو ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې د کمینونو او همدارنګه د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې تقریبا د شپږ ویشت ټنو نه اضافه مواد مخدر په پنځه نویم کال کې لاسته راوړي دي او له منځه مو وړي دي
د نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو این او ډی سی د اټکل له مخې د نړۍ تر ټولو ډیر کوکنار په افغانستان بیا په هلمند کې کرل کیږي که څه هم حکومت د دغه پدیدې په ضد د ښه بدیل په نوم په میلیونونو ډالره په اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرو مصرف کړل خو د کوکنار او نورو نشه یي توکو د ادرسه د ډیرو پیسو سره د کروندګرو او عادي کاروباریانو مینې نور دانی او تخمونه مروج نکړل او کوکنار لا هم د کروندګرو لپاره دومړی او وروستی انتخاب پاتې شو محمد علي استاي د ازادي راډیو هلمند
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې
په افغانستان کې د ځینو ادارو د مطالعاتو لمخې د کوکنارو د کښت لډېرې دو سره سم د ځینو نورو ستونزو ترڅنګ د دې هیواد اقتصاد ته هم زیان اوښتی دی د اقتصاد وزارت ویان سوراب بهمن د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم هر کال د مخدره موادو له درکه د افغانستان د ملي اقتصاد په ناخالص تولید کې شاوخوا شپږ سوه میلیون امریکایي ډالر اضافه کیږي خو د دې وضعیت دوام د تروریزم ودې او جرمونو ته لاره هواره کړې ده په ورته وخت کې د مخدره موادو وزارت وایي له مخدره موادو څخه لاسته راغلو عوایدو لویه برخه بهرنۍ مافیایي کړۍ ترلاسه کوي خو افغانانو ته یوازې زیان رسېدلی او د افغانستان مشروع زراعتي تاسیسات یې ویجاړ کړي دي په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مرزیه احمدزی ژباړه وړاندې کوي
د اقتصاد وزارت د شمیرو لمخې په 1395 مریض کال کې په مجموعي ډول د افغانستان ناخالص تولید 3.3 میلیارد امریکایي ډالرو ته رسیده چې شاوخوا 600 میلیونه ډالر د کوکنارو د کښت او مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوي وو. د اقتصاد وزارت وایند سهراب بهمن د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې خبرداری ورکړ چې د دې وضعیت دوام به د افغانستان مشروع اقتصاد سخت زیانمن کړي.
مریز کال د شمیرو له مخې د کوکنارو پر کښت سربیره د افغانستان ټول ناخالص تولید شاوخوا 3 میلیارد ډالر کی، خو که کوکنار ترې وویستل شي زموږ ناخالص تولید به 9.5 میلیارد ډالر وي. دې ټکي ته په پام سره ویلای شو چې د افغانستان په اقتصاد کې د مخدره موادو ونډه 600 میلیونه ډالرو ته رسیږي.
د نړیوال بانک په یو راپور کې چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه چمتو شوی راغلی چې د مخدره موادو له درکه ترلاسه شویو پیسو د دغه هیواد اقتصاد فلج کړی او اوس بزګر په عادي کښت او له دې لارې ترلاسه شویو عوایدو باندې قناعت نه کوي. دغه ډول په دې راپور کې راغلی هغه کارکوونکي چې د کوکنارو په کروندو کې کار کوي هر یوې د ورځې په اوسط ډول 12 امریکایي ډالره مزدوري ترلاسه کوي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت وایند محمد حنیف دانشیر ازادي راډیو ته ویل د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید دوام له مشروع کښتونو سره د خلکو لیوالتیا کمه کړې او دا وضعیت د دې لامل شوی چې د افغانستان زراعتي تاسیسات ویجاړ شي.
د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد ونډه له افغانستان څخه بهر ده او د دې هیواد دننه کوم اغیز نه لري. قانوني کښت او محصولاتو ته د بزګر پام له منځه تللی او هغو تاسیساتو ته هم پام نه کیږي چې زراعت پیاوړی کوي. د افغانستان تریاک د تروریزم د تمویل یوه برخه ده او تروریزم ناامنی جوړ کړي.
خو پوښتنه دا ده چې مافیایي کړۍ د مخدره موادو له درکه ترلاسه شوې تورې پیسې څنګه او له کومو لارو له افغانستان څخه د باندې وړي. د شفافیت د سار بنسټ په نوم نه دولتي ټولنې رئیس اکرم افضلی په افغانستان کې د حوالې غیر رسمي سیستم موجودیت د دې تورو پیسو د انتقال یوازینۍ لار ګڼي. دا چې له دې پیسو څخه په کومو اهدافو کې کار اخیستل کیږي په دې اړه ښاغلی افضلی وویل
په افغانستان کې نامشروع پیسې اکثره د حواله د سیستم نه افغانستان نه د باندې وځي او همدغه راز دغه پیسې بیرته افغانستان ته هم راځي په یو ډول باندې د سپینېدو لپاره او یا هم د جرمي شبکو او د تروریزم او د نورو ډلو د تقویې لپاره دا پیسې بیرته د همدغه حواله سیستم له لارې نه داخليږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کابل پروسې په نوم نړیوال کانفرنس کې د کوکنارو کښت تولید او قاچاق د عصري تروریزم د تمویل یو وسیله وبلله. اقتصادي کارپوهان هم په دې باور دي که چیرې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه د مخدره موادو پر ضد جدي مبارزه ونه کړي نو له دې لارې به تروریزم نور هم پیاوړی شي چې دا وضعیت به نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې هیوادونو او نړۍ امنیت ته به هم یو جدي خطر وي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د پوډرو کارخانې د ژوند پر چاپیریال څه منفي اغیز لري؟ په هغه سیمو کې چې هلته د پوډرو کارخانې شته د ژوند پر چاپیریال څه منفي اغیز لري؟ په تیره بیا پر انسانانو، حیواناتو او نباتاتو یې منفي اغیز څه دی؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له مرستیال عبدالولي مدقیق سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې په عمومي ډول د مخدره موادو کارخانې د ژوند پر چاپیریال څه منفي اغیز لري. نوموړی وایي
اغه کیمیاوی مواد چې زموږ هیوادوال اکثرا د تیزاب په نامو باندې مشهور دي پیژني، د هیروینو د تولید په پروسه کې استفاده ترې کیږي. یعنې د چاپیریال کې موږ وایو چې یو د ککړونکو منبع په زراعت کې کیمیاوي مواد دي، ولې د هیروینو په پروسه کې چې کوم کیمیاوي مواد استفاده ترې کوي هغه په مراتبو زیان رسوي چاپیریال ته نسبت له کیمیاوي سرو له کیمیاوي حشره کوشو نه دي شانونه. هر کال په میلیونو لیتره یا په ټنه باندې دغه کیمیاوي مواد هیروینو د تولید په پروسه کې چاپیریال ته خوریږي، مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول باندې. او کله کله هم که چیرې دولتي قواوې دغه کیمیاوي مواد نیسي د دغه هدر هم چاپیریال ته منفي اثر لري، خصوصا چې چیرته د هیروینو د تولید کارخانه او فابریکه موجوده دي. دغه واړه موجودات یا موږ هغه ته مایکرو ارګانیزم وایو، دغه مایکرو ارګانیزم په محیط کې دغه لمنځه تللي و. دا مایکرو ارګانیزم هغه موجودات چې موږ په سترګو نه ګورو، ولې د موږ د ژوند یو برخه ده.
د دې کارخانو اغیزې به پر هغو چا چې هغوی په کارخانه کې اوسیږي، هغه انسانان چې هغوی په کارخانه کې کار کوي، پر هغوی به یې دغه اغیزې ستاسو په نظر څه؟
مستقیما د دوی ژوند د کیمیاوي موادو سره ده. دوی په دې پروسه کې د کیمیاوي مواد تنفس کوي، له اوبو سره د مواد تماس پیدا کوي، له خوراکي موادو سره دوی خوري. نو دغه مختلف تعدیدات په مستقیم شکل باندې د دوی ژوند تر تعدید لاندې ده، او د دوی ژوند ګواښيږي، او دوی په مجمن ډېر لنډ او کم عمر. دغه کیمیاوي مواد کله کله د ګاز په شکل باندې، کله کله د ګرد په شکل باندې، دا د انسان په وجود باندې یا په واسکټ یا په کورتۍ یا په کاله یا په څادر یا په خولۍ په دو باندې کینی، دوی پاکوي نسي او دا خپل کور ته انتقالوي.
یعنی هغه کسان چې هغوی شاوخوا د دې کارخانو ژوند کوي، څه ضرر به هغوی ته ورسوي؟
کیدای شي له دې باندې نه وګوري چې ډېر یو ښایسته باغ وي، ولې په منځ کې به یوه کارخانه وي. دغه باغ کې چې ته کوم زراعتي تولیدات لري، دغه ټول مواجه کېږي له دغه کیمیاوي موادو له اثر سره. د دې خاورې، د دې باغ، د دې باغ اوبه، د دې باغ میوه، تولید بوټی، ټول. ولې که چیرې دغه کارخانه په غریز علاقه کې په مجموع کې اوبه له لوړو ارتفاعاتو نه ټیټو ارتفاعاتو ته راځي، که چیرې ته په یوه منطقه کې دغه کارخانه ولري، نو اکثره دوی کوشش کوي په د شیلو کې د کارخانې جوړې کړي. نو دوی دغه فاضلاب چې دلته تولیدوي، دغه بیرته مستقیما دغه اوبو سره یا دوی خپله ورچي یا دا داسې بل چیرته ورچي د نفوس کوي د اوبو. د دې سره په خوا کې مثلا په هوا کې کده د ګاز په شکل باندې خورېږي، په هوا کې د دې ککړتیا پیدا کیږي. د هرې منطقې د خصوصیاتو سره سم منفي اغیزې په چاپیریال باندې لري.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
اوس هم د یو داسې ځوان د ژوند کیسه د هغه له خپلې خولې اورو چې په نشه یي توکو روغ دی، او اوس مهال د معتادینو په یو روغتون کې بستر دی. د لوګر ولایت سردار محمد چې دا مهال د معتادینو په یو نادولتي روغتون کې بستر دی، تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کړې دي. د پلار نازولې زوی او مسلکي خیاط دی. دا چې نوموړي له تعلیم سره ولې نشه یي توکو ته مخه کړه، دا به په خپله له د څخه واورو.
عمر خو به دېرش کاله ده، او زده کړه مې تر دولسمه پورې مکتب ویلی ده. پاکستان نه چې دلته راغلم تقریبا یو نیم دوه کاله دلته زه بېکار وم. بیا دلته یو خارجي کمپنۍ وه، یو انډیوال مې وغه مې کار جوړ په حساب دي درځي ته هرات ته ورغلم. بیا ما سره په مغو اتاق کې یو انډیوال مې هغه معتاد، نو ما ته معلومات نه کېده چې دا معتاد. یوه شپه هم دسې ډېر سخت ستړی وم، خفه وم، کور پسې جګرخوني م کوله. ولوار مې د مسافري و، انډیوال ته ویل وای راځه بس تا نشه وکړه، بس دا غم به دې لرې شي. بال هغه نه پرې راروک دی شم. تقریبا یو څلور پنځه کاله مې نور هم همداسې نشه کوله، خو په کور کې څوک نه پوهېده را باندې. او یو خطره مې دا وه چې زه په هلمند کې په پروژه کې وم، کار مې کاوه، او زمونږ پلار د خدای وبخښي دلته په حق رسېدلی و. که ما ته ویلې م وای، نو داسې فکر وکړه چې لکه د نشې له لاسه کېدای شي دغه مړي جنازې ته م رسېدي نه وای کړې، ځکه چې زه نه وای تللی وم هلمند ته. کرایه د لارې م د ما بل چا ورکړې وه. په آخر کې داسې وخت را باندې راغی چې خالي همدغه خپل فامیل لکه خپل بچیان مې چې دوغې را سره ښه وو، لکه تر اوسه هم پورې م ښه دي. غیر له دې نه نوزتي وراره م له همدا اوس فعلن ورانه وریدونه ما سره لکه نه غږېږي. دا اوس فعلن شکر فضل د خدای ده، دغلته بستر یم، جوړ تیار یم. په دې دومره مریضانو کې د خچا دوه نیمې درې میاشتې وتلي دي، لکه ما غونې تیار نه دي، ما غونې جوړ نه دي. چې دغلته وروره پاک یم، سهار وخته جګېږم، مازده د ما زه غم را سره یي، فعلن خپله روژه یم زه. لکه دا د معتادي په ټایم کې خو موږ نه روژه پېژندله، نه مونځ پېژندله. څه دروغ درته وایم، او په ما باندې انشاءالله اعتبار لري چې دا سړی لکه خسته سوی زه چې له دې نشم مشونه. او زه په خپله م ځان انشاءالله دا پرې باور لرم چې بیا به دې لارې ته نه ځم، ځکه چې دا پرې که دې لارې ته لاړ شم نو داسې فکر وکړه چې کېدای شي ما نه فامیل هم له لاسه لاړ شي. بیا دا رقم ځون بیا دې ما نه خوښېږي چې مثال کور درنه لرې ډبانې یا د پله لاندې پروت یې مثال، او نه د دې دنیا شو نه د هغه دنیا شو.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له دولس نیمو تر یوې، تکرار هر دوشنبه د ورځې له دولس نیمو تر یوې.
او اوس هم د افغانستان په ځینو سیمو کې خلک مخدره مواد او په تیره بیا اپیم یا تاریاک په ورځینیو معاملو او یا هم راکړه ورکړه کې د پیسو په ډول کاروي. خو ځینې کتونکي بیا دا کار غیر قانوني او پایلې ناوړه بولي. د دې کار یوه بیلګه به په دې ډرامه کې وورو چې عبدالنافع همت چمتو کړې ده. د همدې ډرامې په اوریدلو سره زموږ د دې اونۍ دا خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې د الله پامه.
صبر وکړه دادی درکړم دا څوک یې دروازه دې ماته کړه
اسلام خو پیسې نه لري تاریاک به ځنې واخلم
السلام علیکم اکبر سره مشي
خیر یوسی
راځه کنه کور ته شی اوسکه
شاید نه خورم ژر زما پور راکړه
پیسې خو علاقه لرم که مې درلودلی په خپله مې کور ته دروړلی تاته مې زحمت نه درکوه چې تر دې ځای راسي
ګور اسلامه څو میاشتې مې انتظار درته وکړه نور صبر درته نشم کولی نن به خامخا زما پیسې راکوي
کور دې ودان چې څو میاشتې دې راته وکتل زه بیا هم ښه منم او پښیمانه نه یم بس یوازې یو جیب ورځې راته صبر وکړه
نور صبر نشم کولی زما پیسې به همدا اوس راکوي
تاته خو خدای شکر دی ډېرې پیسې درکړي دي خیر یو څه ورځې راته وګوره
یو ساعت هم صبر نشم کولی له هرې خوا چې یې کوي زما پیسې به راکوي او بس
نو چې دې لرم نو کومه یې کم درته نه سره زر لرم او نه موټر او نه موټر سایکل چې هر څه کوم او ستا پور درکړم
ولې هغه د جبار خان د تریاکو نږدې چې ووهه او په مزدورۍ کې یې تریاک درکړل هغه راکړه
ښه سمه ده ته ودرېږه چې زه درته راوړم
زه خو اسیم اوس پیسو ته ضرورت نه لرم تریاک به وساتم چې ښه ګران شي بیا به یې خرڅ کړم
دادی تریاک مې راوړه واحلا
څومره دي
لس کیلو دي په همدې تریاکو به دې پور خلاص شي کنه
او بس دی زه لاړم
په مخه دې ښه شه اکبر خان وایم خدای دې دش تش لاس که لکه چې زه دې نن تش لاس پرې خودم هلکه ودرېږه په دې خورجین کې دې څه شی دي
صاحب د کور سودا ده
ته خورجین خلاص که
دا وګوره د کور سودا ده
دا د کور سودا ده تریاک دی بار کړی او بیا وای چې د کور ته ودانه نو پولیسو سره چالاکی کوي
کمانډان صاحب خیر دې پریمه ده بیا دا کار نه کوم
څنګه دې پریږدم د تریاکو قاچاق کوي او وای چې پریږده
کمانډان صاحب فیصله به وکړو
څه ډول فیصله
دا چې به وکړو چې تاسو ته هم ګټه ورسیږي
په نو شو څه ډول ګټه
پیسې به درکم
ښه په ماته رشوت راکوي ها هله کومې سره لاسونه وتاړه
سمه ده کمانډان صاحب
کماندان صاحب
ډېر خبرې مه کوه لاسونه دې شاته واړوه
کماندان صاحب
خوله دې بنده کړه د تریاخو قاچاق چې کوي خامخا به یې سزا ویني
کماندان صاحب بل ډول فیصله به وکړو
څه ډول فیصله
خیر دی تریاک تاسې واخلئ خو ما پرېږدئ
دا خو تر هغه هم لا بده خبره ده که پیسې راکوي او که تریاک دوره رشوت دي
کماندان صاحب زما خبره خو واوره
نور هیڅ خبره نه اورم په محکمه کې به پوه شي چې د تریاکو قاچاق کول او رشوت څومره سزا لري هلکه مې دې څه موټر ته وخېژوه درته چې ځو
سمه ده کمانډان صاحب
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.